Oficial.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په یو ترافیکي پیښه کې چې نن په هلمند کې وشوه، لږ تر لږه 21 مړه او 18 نور ژوبل شوي دي. د هلمند ترافیکو ریاست د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار کندهار هرات په لویو لارو کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 500 او 600 تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. آصف علي دوراني بل دې چې کوم ثبوت وړاندې کړی وویل پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان خبرالانو مرکز وای پروان 2402 مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان د خبرالانو مرکز د معلوماتو له مخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام وکړ. د دغه مرکز د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبریالانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په مذاکرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپل مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي، د اسرائیل امنیتي او جنګي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کله روانېږي، خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفې او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره نوی وړاندیز وړاندې کړی و. په غزې تړنګه کې څه باندې 15 میاشتې تنهایی جګړه په دې سیمه کې چې د وګړو شمیر 2.4 میلیونه کسانو ته رسیږي، بشري بحران پراخ شوی او ملګرو ملتونو په وروستیو کې د قحطۍ جدي خبرداری ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ممکن په یو ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مځکني عملیات ضروري وي. د دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون شنبې په یوه مرکه کې وکړه. ماکرون تیره میاشت حاضر نه شو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. ماکرون له پاریزون ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مځکني عملیات وکړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ پیل شوې ده. انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي، د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او 12 ساعته وروسته د دې هېواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنی کالینګراد کې پیلېږي. احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او خوډه وشي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابینې مایي خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې کې و بایلله ایرلند به د شل اورو سیالیو ګټونکی شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې په هلمند کې په یوه ترافیکي پیښه کې شاوخوا 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. ویل شوي چې ډیری اسناد نه پیژندل کېږي ځکه سوځېدلی دي.
یو وطن لاس کا صدا نه معنی ده لنی بس لکه څو غوښه مینو په سیدا سی وی دی پاکی
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ادعا کړې چې هند په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د غړو مالی ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت یو وار بیا بی ویزې او پاسپورت افغان سوداګرو او باروډونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی. یو شمېر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو بې برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي.
په یو راپور کې به په غزنی کې د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او اټکلونه دادي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسانۍ د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره غوره شي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې 11 تنه مړه شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. عینی شاهدان وایي ډیری اسات نه پیژندل کیږي ځکه چې ترافیکي پیښه کې چې له یو بس له یو ټانکر سره لګیدلې د 14 په نتیجه کې اور لګیدلې او اکثر اسات نه پیژندل کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې د هرات کندهار پر لوی لار شوی د غرض د ډیرو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د پیښې ټپیان ګرشک ایمرجنسی او مرکز لښکرګاه ښار ته انتقال شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دغه ترافیکي پیښه تېره شپه د هرات کندهار پر لویه لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې وروسته ورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. نوموړي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تریادي ترافیکي پیښې وروسته ورلګېدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادي ورلګېدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبره چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
یو وطن لاس کا صدا چې نه معلومېدلې بس لکه څو غوښه چې مینو په سیدا سی وی دی و پاک مټر وس باندې خپل ور مرکدوار چې په یبر خالص وځه بالا ور ځایم نه ته پکې چې ور واخلې چې څه دي شه و شهیدان کارته چې دا د کټولو د پیژندلو نه جدا
شي. شبخانه د ډاکټر د خاص چې ما ته ویل سوي دي د شبخانه ډاکټر وای وي راټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا چلر ولاړو مخامخ راغلې په چلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخامخ پښ پټانک کې مخامخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ مخامخ ورپښ ولې دی مشکل ولې نه خچما کینو خاطر تر هغه غم شو دی ما بغیر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخامخ کې دښ سیابتی متوی خسته در ام بیا خسته ایم شکوه لیا سنگ کسا داشت.
محمد قاسم ریاض دغه را زیاتوی چه ده پیش تپیان ده گریش که میری جنسی او مرکز لشکرگاه شهر ته انتقال سویدی. رافورو نوایی چه ده یوشمیر نور و تپیان روخته حالات هم نازک شدل سویدی. لدی طولو سرا سرا ده ترافیک و ریاست مسئولین ویلیدی چه پتی رو چه باندی لسو میاشتو که فا افغانستان که شپان سا و کسانو پا ترافیکی پیشو که خپل جوان بایللی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ادعا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان د غړو شمېر د 5000 شپږ زرو تر منځ وي او هند د هغوی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هغه دا څرګندونې په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې له دې ډلې د هند د ملاتړ په اړه شواهد لري خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د استازي د دې ادعا په اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د ویاند یا نورو چارواکو نظر واخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په اخیستو نه دی بریالی شوی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د امن غم مخري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تېره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د لوړ پوړو چارواکو توندې څرګندونې خپرېدې، خو لیدل شوي چې کله د دواړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه خبرونه خپرېږي، دا ډول ادعاو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کېږي. پاکستاني چارواکي دغه وروستۍ ادعا داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو د نوي وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې دواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکل پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی په یو ناسته کې دا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15,000 تر 16,000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دغه پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د بحثونو لړۍ 12 ناسته وه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی ایس لخوا جوړه شوې وه. اسف دورانی دغه شانې دا کړي اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند نخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځانګړي استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دورانی په دې اړه کوم اسناد او شواهد نری وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. موږ غوښتل د ښاغلي دورانی د ادعاو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې ادعاو په ځواب کې چې ګواکې د دوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دورانی له قوله لیکل شوی د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکامې شوی چې دغه وسله واله ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ټینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ په اړیکې ښې او کله ترینګلې شي دا لا نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره پر تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د تلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
دغه راز د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تاییدوي چې د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د بې ویزې او بې پاسپورټ افغان سوداګرو او د بار وړونکو موټر چلوونکو پر مخ به د تورخم دروازه وتړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که دا لار یو ځل بیا وتړل شي افغان سوداګر به لوی زیان وګالي. افغان سوداګر یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي په افغانستان کې پاسپورت اخیستل یوې خوا ستونزمن دي او هغوی چې پاسپورت لري بیا د ویزې په ترلاسه کولو یا د ویزې په اخیستلو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او بار وړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13 وروسته د تورخم دروازه د هغو بار وړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دېرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. که لاره بنده شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هم مهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته وویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوی دي، ډېر په مشکله باندې اخیستل کېږي. هغې باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکوي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړی وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورټ او ویزې لرلو پرته د افغان بار وړونکو چلوونکو په مخه د 11 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلورو ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و، خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ د درې ورځنیو ټاکنو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په آسانۍ بریالی شي. په عین حال کې د روسیې په ځینو برخو کې د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو خلاف اعتراضونه هم شوي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرۍ پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کېږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ شو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره شی اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د ولسی جرګې مرستیال او د نوی خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندي ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږدمهاله بند خبرداری ورکړی و. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخواو او نورو امتیازاتو د ورکولو په برخه کې انکړې ده. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمېدو سره به درې کاله پوره شي چې متقاعدینو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او هغوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. په عین حال کې یو شمېر متقاعدین او کورنۍ وایي همدا د تقاعد حقونو ته ناست دي چې اوس په نشتون کې روژه ژمی او هر څه په سختۍ تېروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی د درې کلو کې یو روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې طرحه تلې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا شوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه شول موږ ته.
ښاغلی سنګر ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې شپې تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخ وي. یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد حقوق د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابودین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېم کال ده
دیوی بلی متقاعد کورنۍ مشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څو کلونو راهیسې مې چې د خپل میړه تقاعد نه دی اخیستی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. تېر ژمې کې مو د سون توکې نه درلودل. اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته مې ګورم زړه مې درد کوي. تر سهاره ویښه پاتې کېږم.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولي حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په غزنی کې د اسما په نوم پنځه کلنه ماشومه هر ورځ سپینه چپنه اغوندي، نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي. اسما چې د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلي اوسیدونکي ده، هم هیله لري چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې به له شپږم ټولګي پورته لوړو او پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. نور حالې په دې رپورټ کې.
شاوخوا پنځه کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلي روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي، چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلي اوسیدونکې ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی نه کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقه او رویه له دې نه لوی خو متاثره کیږي، او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې آسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت کې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ومه ورځ